ジラジオ。
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د 1401 هجري لمریز کال د قوس د میاشتې 9مه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له 9مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه هم واخلي. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دې سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریځ د غښتلي کېدو لپاره رای ورکول کېږي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. تو مهم خبرونو سر خاتونه ده. جرمنی دفاع وزارت وایي که چې د شرایط سم و راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. ایران د نوې جنگي کښتیو خبر ورکړل. ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریځ د غښتلي کېدو لپاره رای ورکول کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هینار بانیکر رویترز آژانس ته پرون څرګنده کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او که چیرته هلته امنیت ټینګ نشي پاکستان به هم ښایي بې ثباته شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم د منځنۍ کچې یو شمېر طالب افغان طالبان خوشې کړل څو د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. د کابل او طالبانو د روغې جوړې د نویو هڅو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نور توضیحات ندي ورکړي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چېرته شرایط سم و راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 1300 ته راکم کړي. د جرمني د دفاع وزارت ویاند استیفن پیرس اپارون په برلین کې خبرلاند ته وویل چې د جرمني هدف دا دی چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر لکړي خو شرایطو ته به ګوري. د جرمني حکومت پرون موافقه وکړه چې په راتلونکو 15 میاشتو کې له افغانستان 3300 عسکر باسي. د دې پریکړې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا شته. جرمني اوس په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیري لري. روسیا د کابل د کور جوړولو له فابریکې سره په ګډه غواړي چې ډېر ژر د افغانستان په مرکز کې د استوګنې د کورونو جوړولو چارې پیل کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د تجارتي او اقتصادي همکاریو د کمیسیون رئیس یوري سنتورین پرون په ارکیل ولسمشر حامد کریم سره وکتل او څرګنده کړه چې په کابل کې به ډېر ژر د استوګنې د کورونو د جوړېدو کارونه پیل شي. یوری سنتورین څرګنده کړه چې روسیه غواړي یو پلاوی افغانستان ته واستوي څو د کابل له پولي تخنیک پوهنتون، خوست پوهنتون او د بلخ له تخنیکوم څخه لیدنه وکړي او بیا د لوړو زده کړو په برخه کې هم خپله همکاري له افغانانو سره پراخه کړي. ایران د نوې جنگي کښتیو خبر ورکړل. د ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پرون د سینا او وپنوم جنگي بیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز استراتیژیک تنګي ته څیرمه په اوبو کې خوشې کړه. په سینا او بیړۍ کې په ایران کې د بیړیو پر ضد جوړ شوي توغندي لګول شوي دي. ایران بل لور ته پرون د دوهم غدیر په نوم اوبتلونه راڅرګند کړل چې دا اوبتلونه توغندي ویشتلی شي او تر اوبو لاندې هم ډزې کولی شي. د ایران دولتي تلویزیون د سمندري ځواکونو د مشر حبیبالله سیاري په وینا خبر ورکړل چې ایران باید د خپلو سرحدونو د ساتلو لپاره له نوې ټکنالوژۍ او امکاناتو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. دا خبرې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغه راپور له خپرېدو وروسته ترسره کیږي چې ویلي یې دي ایران ممکن ډېر ژر تر ځمکې لاندې د فردو په اټومي تاسیساتو کې نور سنتریفیژونه هم فعال کړي. د ایران د اټومي انرژي لوړ رتبه چارواکي وویل ایران به د یورانیمو د تصفیه کولو پروسې ته شدت ورکړي. فریدون عباسي وویل ایران پر دې هیواد ملګرو ملتونو او لویدیز د لګول شو اقتصادي بندیزونو سره سره په اټومي برخه کې پرمختګ کوي. عباسي وویل چې د یورانیمو د تصفیه کولو چارو ته په شدت ورکولو سره غواړي د سون موادو اندازه تر 15% او کتر له 20% زیاته پرمخ یوسي. هغه اندازه چې د لویدیز د اندېښنې وړ ده ځکه له 20% لوړو غنی شوو یورانیمو په اټوم بم کې هم استفاده کیدای شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریځ د غښتلي کېدو لپاره رایه ورکول کېږي. د نړۍ ګڼو هیوادونو وار له مخه په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی دی. اسرائیل او امریکا ویلي دي چې له دې سره به مخالفت وکړي چې فلسطیني اداره په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي دولت په توګه چې غړیتوب به نه لري په رسمیت وپېژندل شي. د جرمني د صدر اعظم ویاند سټیفن شبرتو پرون وویل چې هیواد به مخالفه رایه ورکړي. بل ورته د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلي دي که چیرته یو شمېر شرایط فلسطیني اداره ومني نو ښایي موافقه به وکړي. فرانسې، اسپانیا، ډنمارک، ناروې، ترکیه او سویس ویلي دي چې دوی به د فلسطیني ادارې په ګټه رایه وکاروي. روسیا او چین هم دې ته اشاره کړې ده چې فلسطیني اداره به په ملګرو ملتونو کې د داسې دولت په توګه وپېژني چې غړیتوب به نه لري. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي د دمشق په لمنو کې دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي دي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. حکومتي خبري آژانس اسانا وایي تر روسان د دې بریدونو تر شا دي چې د جرمنا سیمې ختیځ ته شوي دي. په وروستیو ورځو کې د دمشق شاوخوا ډزې روانې دي. راپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوه وسلوالو په جرمنا کې وسلوالې ډلې جوړې کړې دي څو دا سیمه له مخالفو وسلوالو وساتي. د دې سیمې ګڼ اوسیدونکي عیسویان دي. او ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان غولي بردی مخمدوف په یو دوورځنی سفر نن ارمنستان ته ولاړ شي. نوموړی به په ایروان کې خپل ارمنی سیال سرز سارکازیان او نورو لوړ رتبه ارمنی چارواکو سره خبري وکړي. چارواکو ویلي چې خبري به د سوداګرۍ او انرژي پر مسایلو متمرکز وي او یو شمېر تړونونه به هم لاسلیک شي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرح پینځه څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. دا چې ولې پاکستان په وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې دلچسپي ښیي په دې اړه مو د یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی دی.
د پاکستان هدف دا ده چې مذاکرات قطر زر تر زر نتیجې ته ونه رسېږي. هر څه چې پیږي د اسلام آباد له لارې اسلام آباد ته د اهدافو لپاره تعقیب.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې ښایي په هیواد کې بیکاري په تېره په ځوانانو کې نور هم زیاته شي.
دغه تشویشونه وجود لري. دلته به ډېرې زیاتې ناخوالې راپس پیدا شي. اوس هم بحران وجود لري، هم بحران د بیکاري، بحران د فقر، بحران د فساد وجود لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریځ د غښتلي کېدو لپاره رایه ورکول کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن سبا په اسلام آباد کې چارواکي تر بل هر ځای کابل ډیر یادوي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او د افغانستان له بې امنۍ سره پاکستان بې امنه کیږي. هینا ربانی کر زیاته کړه چې له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه هم واخلي. د نوموړي د خبرو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر وایي اسلام آباد په افغانستان د سولې په نوې راپیل شوې هڅې کې نور مرسته وکړي. میرمن کر رویټرز اژانس په اسلام آباد کې په مرکې کې دا هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډیر یادی شي، ځکه چې د افغانستان بې امنی شایي په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستاني طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډي پراخې کړي. دا وای موږ له افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا بیا کړې ده. زموږ صدر اعظم دا خبره کړې ده، ولسمشر دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګند دی. پاکستان نږدې دوی اونې مخکې د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان د افغانستان د سولې دالي شورا په غوښتنه خوشی کړل څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. هینا ربانی کر وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې لپاره وړاندې نور ګامونه واخلي، خو نوموړی په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل او دا یې هم ونه ویل چې د ملا برادر په څیر جګپوړي طالبان به له زندانه خوشی کړي که څرنګه. افغان چارواکي په دې باور دي چې د ملا برادر په شان کسان کولی شي چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان لپاره ډېرې مهمې وبللې. دا وایي په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي. دا د افغانستان پر راتلونکي اغېز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو، او د همدې لپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ له تیرو څو میاشتو او یا ممکن کلونو دا زده کړو چې د هسې خبرو پر ځای په کار ده عملا څه ترلاسه کړو. کابل او واشنګټن پر اسلام آباد شک لري، او د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. هندارا بانیکر وویل چې په پوځي او استخباراتي برخو کې د اسلام آباد او امریکا اړیکې چې له یو کال راهیسې په خورا ټیټه کچه وو یو مخ ښه سوي دي، او له کابل سره په هغو لارو چارو خبرې روانې دي چې څرنګه په پوځي ډګر کې همکاري زیاتې شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر رویټرز آژانس ته په مرکه کې ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې په پوځي او استخباراتي برخو کې تر مخکې ښه شوي، او پاکستان به د افغانستان د سولې په خبرو کې چې تازه هڅې پیل شوې دي مرسته وکړي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د تیر کال د مې له میاشتې راهیسې چې کله د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو ترنګلې شول، او بیا د همدې کال په نومبر کې چې کله څلېرش پاکستاني پوځیان امریکایي الوتکو په مومندو ایجنسۍ کې ووژل نور هم پسې خراب شول. اوس څرنګه د اړیکې ښه شوي؟ پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ولې ډېره دلچسپي لري؟ دا پوښتنې په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سعیدي څخه احمد شیبر کړې دي. د مرکې په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ښه شوې دي، احمد سعیدي وویل
پاکستان غواړي چې دنیا ته داسې وښيي، هندستان ته داسې وښيي، افغانستان ته داسې وښيي، هغه ته خطر کوي چې له موږ او امریکایان په منځ کې نور خبرې نشته. پاکستان د امریکایانو د اعتماد وړ مملکت دی، تاسو لطف کوئ موږ ته مراجعه وکړئ. دا یو مانوي سیاسي د امریکا داسې نه ده، بل فقط د پاکستان هدف دا ده چې مذاکرات قطر زر تر زره نتیجې ته ونه رسېږي. هر څه چې کېږي د اسلام آباد له لارې، یعنی د اسلام آباد د عینک د لارې، اسلام آباد د اهدافو دپاره تعقیب شي.
سیدی صاحب، که چیرته موضوع همداسې وي چې اسلام آباد د قطر د سولې له خبرو ویره لري، نو د قطر د سولې په خبرو کې خو امریکایانو مخکې هم ویلي وو او اوس هم ویلي دي چې پاکستان باید مرسته وکړي او د پاکستان نقش مهم دی.
اول امریکایان د پاکستان ته تشویش درلودل، بیا نه غواړي چې تعین کړي چې قطر د دې لپاره چې د پاکستان په حدود یې اربل لري وي چې پاکستان دومره لاس پکې نه لري. د دې لپاره قطر ته چې بیا نه طالبان هم ته شورای راوړي، طالبان هم په قطر کې خوشاله دي. اوس تاسو معلوم ده سید طیب آقا، شاهین، شمس الدین او نور مولی عبدالعزیز اوس په قطر کې دي. یعنی سبا بل سبا په ترکمنستان کې هغو راځي که قطر نه لره راځي. یعنی طالبان بار بار اعلان کړي چې هغه مذاکرات چې په قطر کې دي لمونږ قاعد ور ده، نه د اسلام آباد.
نو طالبان هم که چېرته د قطر د صلح په بهیر کې برخه اخلي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر شي، دوی مجبور دي چې د پاکستان له لارې هلته ولاړ شي، او په روسیه کې په دې ارتباط خبرې شوې وي چې پاکستان باید د سفر امکانات ورته برابر کړي.
پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سالۍ کې یا جنگ کې باید پاکستان امضا وکړي، نه طالبان. بلان موږ په پاکستان باندې باور نه لرو، دغه مجبوریتونه چې موږ په پاکستان کې یو یا له پاکستان نه سفر کوو هغه جلا خبرې دي. اما زموږ هیئت راوي چې هرګز پاکستان ته باور نه دی دی په اړه یو مطلوب طالبان کوم لابراتوار او نور هغه سره اوس په جلونو کې دي. دا چې خلک خوشی کوي پاکستان، دا چې خلک خوشی کوي چې هغه په سره اوس څوک ته مؤثر نه دي.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې خپلې ګټې خوندي کړي؟ آیا د قطر د سولې خبرو سره یو ځای شي، او کنه له اسلام آباد سره د سولې خبرو ته ادامه ورکړي؟
افغانستان باید په دې شرایط کې طرف واغر نه شي چې وایي قطر ما کوو، اسلام آباد تایو، ترکمنستان ما کوو، ترکیه تایو. یعنی باید له هر زاویې نه د هر نکنه په خپل ګټې د سولې لپاره استفاده وکړي.
افغان کارپوه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی و.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 15 بجو دوام کوي، له طالبانو سره د سولې د خبرو او په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور پر مسایلو خبرې کیږي. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هینا ربانی کار رویترز آژانس ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او که چیرته هلته امنیت ټینګ نه شي، پاکستان به هم ښایي بې ثباته شي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چیرته شرایط سم و راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 1300 ته راکم کړي. روسیه د کابل د کور جوړولو له فابریکې سره په ګډه غواړي چې ډیر ژر د افغانستان په مرکز کې د استوګنې د کورونو د جوړولو چارې پیل کړي. ایران د نوې جنگي کښتیو خبر ورکړل. ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پرون د سینا او په نوم جنگي بیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز استراتیژیک اتنګي ته څیرمه په اوبو کې خوشې کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. دغه خبرې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغه راپور له خپرېدو وروسته ترسره کیږي چې ویلي د ایران ممکن ډیر ژر تر ځمکې لاندې د فردو په اټومي تاسیساتو کې نور سنترفیوژونه هم فعال کړي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غښتلې کېدو لپاره رایه ورکول کېږي. د نړۍ ګڼو هیوادو وار له مخه په دې برخه کې خپل دریز څرګند کړی دی او د فلسطیني ادارې د دغه نوي اقدام ملاتړ کړی. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي د دمشق په لمنو کې دو موټر بم چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. تکل شوی چې د ترکمنستان ولسمشر قربان غولی بردی محمدوف په یو دورزنی سفر نن ارمنستان ته ولاړ شي. ازادي رادیو اوري. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریده هوټ سیفی د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په کابل بانک کې د پیسو د تالان په باب د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د خپلواکې ګډو کمیټې د راپور په اړه مطالب خبره کړې دي. نیویورک ټایمز او وال سټریټ ژورنال د دې څېړنې ځینې ټکي راغستې او لیکي سیاسي دخالتونه د دې سبب کیږي چې د کابل بانک د بحران په اړه تحقیقات شفاف او څرګند نه وي. د ورځپاڼې په وینا عدلي مقاماتو او د اداري فساد په اړه د څارنې مستقلې کمیټې په دې تحقیقاتو کې د حکومتي مقاماتو د مداخلې په اړه خبرې کړي، خو هیڅوک نه وایي چې کوم مقام په خپل دخالت سره د کابل بانک د مسلې په تحقیق کې د کار مخه نیولې ده. بلخوا نیویورک ټایمز او وال سټریټ ژورنال رسپانې لیکلي په داسې حال کې چې ټول په دې پوهیږي چې په دې کې د پیژندل شوو کسانو نومونه دي، لا غیر لی د ولسمشر کرزي د ورور محمود کرزي، د ولسمشر د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورور حسین فهیم، او دوی په دې بحران کې پرلپسې یادیږي خو تر اوسه په رسمي توګه پر دوی کوم تور نه دی لګېدلی. وال سټریټ ژورنال د ګلوبل ویتنس د مؤسسي د سیاسي مشاور ستيفني اوستفیلد له قوله لیکي د کابل بانک مسله د نړۍ په وړاندې د افغانستان د حکومت ناکامي څرګندوي. دغه په وینا تر کلونو بعد د افغانستان خلک د اداري فساد د تاوان د ټولنیزو امنیت او بنسټیزو خدمتونو په بیه ورکوي چې دوی ورته ډیره زیاته اړتیا لري. د بریتانیا چاپ رسپانه ډیلی تلګراف په حواله وړو خلکو د کابل بانک د لویو مقاماتو په دستور د پورونو د ورکولو په اړه بې اساسه او ناقانونه اسناد جوړ کړل او د هغې له مخې د دې بانک سلګونه میلیونه ډالره تالا کړل او په ناقانونه توګه یې له افغانستانه پیسې وویستې. ډیلی تلګراف لیکي لږ تر لږه لسو پیلوټانو له دې بانک څخه پیسې اخیستي څو ډیر اندازه یې دوبۍ ته انتقال کړي. بریتانوي ډیلی ټلیګراف رسپانه زیاتوي چې په کابل بانک کې تالان افغانستان ته په مرسته کوونکو کې یو ډول ویره خپره کړه او دا اندېښنه یې رامنځته کړه چې یا د حامد کرزي حکومت نشي کولای چې فساد له منځه یوسي او یا دا چې نه غواړي دا کار ترسره کړي. ورسپانه په کابل کې د بریتانیا د سفیر له قوله لیکي چې د کابل بانک مسله هغو کسانو ته چې په افغانستان کې لاسناد سره نیول کیږي لکه یو ازموینه ده. د بریتانیا د سفیر په وینا کې چرته د نورو په وړاندې تورونه پریږدو، لکه تر لږه دوه اساسي کسان چې په دې پیښه کې مسؤل دي، شیرشاه فرنود او خلیل الله فیروزی چې د دوی جرم هم څرګند دی، باید د خپلو اعمالو په سزا ورسیږي. که داسې نه وینو، هغه هیله به چې افغان حکومت به نور مسؤل کسان عدالت ته راکاږي بې ځایه وي.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې ډیری مطالب د کابل بانک پر لانجې څرخېدل. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ګډه کمیټه د کابل بانک د قضیې په اړه په یو نوي څېړنیز راپور کې چې پرون یې خپور کړی، وایي د دې بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې په لوړه کچه سیاسي مداخله کېږي. د دې کمیټې په راپور کې پر سیاسي لاسوهنې سربیره د افغانستان بانک بې غوري او د وړتیاو نه موجودیت د کابل بانک د بحران اصلي لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې له کابل بانک په سلونو میلیون ډالر په جعلي اسنادو او په جعلي اسنادو له هیواد بهر قاچاق شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې زموږ په بل خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د یو شمېر راپورته شو اندېښنو په باب راپور اخلو. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي اندېښمن دي چې د دغو ځواکونو له وتلو سره په هیواد کې بیکاري به نور هم زیاته شي. په عین حال کې د اقتصادي مسایلو څېړونکي هم د اندېښنې پر ځای بولي او له افغان حکومت غواړي چې د کار موندنې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم دا شکایتونه او اندېښنې سمې بولي، خو وایي چې دا ستونزه ډېره جدي نه ده. په اړه یې پام وکړئ. له کابل د نسیم شفق راپور ده.
احمد جاوید شمسی یو له هغو کسانو څخه دی چې نږدې لس کاله یې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی، خو څلور میاشتې مخکې خپله دنده له لاسه ورکړه. دی وایي چې په لغمان ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ټیم په چوکاټ کې له امریکایي ځواکونو سره کار کوه او ښه تنخوا یې اخیستله. احمد جاوید شمسی چې د بیکارۍ له امله ډیر خواشینی ښکاري، وایي چې په لغمان کې د ولایتي بیارغونې د ټیم د دفتر له تړل کېدو سره د ده په څیر لسګونو نورو افغانانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې.
څلور میاشتې مخکې ما د پی ار سي سره کار کاوه، څنګه چې په لغمان کې اوس د انتقاله قدرت شوی دی. ما غواړم چې په هغو نور خلک چې د دغو خلکو د فک سره په 2016 کال کې وزارتي وي او دا یو ډېر غټ چلنج دی. څو په خپلو وظیفې د لاسه ورکوي، زموږ ستاسو دولت کې دومره امکانات نشته چې دغه خلک حکومت جذب، نو دا خلک وزاره پاتې کېږي.
افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو له راتک سره زرګونه تنه افغانان په بیلابیلو برخو کې له دوی سره په لوړو تنخواو په کار وګمارل شول. خو له دې هیواد څخه په 2016 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا خبره یقیني ده چې دوی به د بیکارۍ له ستونزې سره مخامخ شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان له بشپړېدو سره د بیکارۍ ستونزه زیاتېږي او باید چې حکومت د مسالې ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه تشویشونه وجود لري، دلته به ډېرې زیاتې ناخوالې راپیدا پیدا شي او اوس هم بحران وجود لري، هم بحران بیکاری وجود لري، بحران فقر وجود لري، بحران مثلا فساد وجود لري او داسې نور مسائل وجود لري. دغه بحران په اصطلاح ډېرې لوړې کچې ته ولګي، دغه مستضعف او دغه اصیل ملت نور به د بیغې تحمل ونه لري او دغه به فاجعه باروي.
په افغانستان کې د ناامنیو ترڅنګ بیکاری او بېوزلي یوه بله لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د کابل ښار په بیلابیلو سلورلارو او د غراس په بیلابیلو ولایتونو کې هر سهار سلګونه افغانان د کارموندنې په هدف ناست وي، خو دوی وایي چې هر ورځ ورته کار نه پیدا کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د بیکاری زیاتېدل مني، خو وایي چې دا ستونزه به د بحران تر حده نه وي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 نوي منځنۍ وسپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز پل عالم غزنی لشکرګه او اسد آباد کې د اف ام په 100.5 په هم اوریدل شي. او سم یو نړیوال موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني ادارې د اهمیت د زیاتېدو لپاره رای ورکول کېږي. اسرائیل دې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکا او جرمني هم ورته نظر ورکړې. خو داسې ښکاري چې د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادو کې اکثره د فلسطیني ادارې له وړاندیز سره موافق دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
اسرائیل ورلمخه ویلی دی چې د دې پر ضد برای ورکړي چې فلسطینی اداره په ملګرو ملتو کې د څارونکو دولت په توګه چې غړیتوب ونه لري او پیشندل شي. اسرائیل اندیشنه لري که فلسطینی اداره په ملګرو ملتو کې دا امتیاز ترلاسه کړي نو بیا کولی شي چې نړیوالو محکمو ته مخه کړي. د اسرائیل د حکومت ویان مارک ریګف وای یوازې مخامخ خبرې سولې ته لاره هوارولی شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو دا هڅه هیڅ ستونزه نشي هوارولی. شاید یو لړ ډیپلوماتیکې پاڼې ډکې کړي خو پر مځکه به څه بدل نه کړي. یوازنۍ لاره چې د دواړو اسرائیلیانو او فلسطینیانو ژوند ښه کولی شي او هغه ستونزې چې موږ یې سره بیل کړي یو هوارولی شي هغه د سولې د خبرو له لارې کېدای شي، د مخامخ خبرو له لارې. او موږ دې ته چمتو یو. زه صادقانه وایم چې زه په دې نه پوهیږم چې څرنګه فلسطینیان د سولې هیله لري چې دوی له موږ سره خبرې نه کوي. یوازې د مخامخ خبرو له لارې موږ کولی شو چې ستونزې هوارې کړو او ښه راتلونکی ولرو. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې په ملګرو ملتو کې به د فلسطینی ادارې له څارونکو کېدو سره چې غړیتوب نه لري مخالفت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند پرون وویل دا یو تیروتنه ده او موږ به د دې وړاندیز پر ضد رای ورکړو. د فلسطین د ازادي بخښونکو غورځنګ غړي حنان اشراوی بیا څرګنده کړه چې امریکا او اسرائیل تیروتنه کوي چې فلسطینیان په ملګرو ملتو کې د څارونکو دولت په توګه نه پیژني، داسې څارونکي چې عضویت نه لري. دا وایي موږ وړاندې درومو. اسرائیل، امریکا او یو څو نور هیوادونه به پوشي چې اخلاق نه په غلطه ګام اخیستی، عدالت یې تر پښو لاندې کړی، له قانون سره یې مخالفت کړی. او موږ ډېر خوشحاله یو چې سبا به شایي نیمه شپه زموږ په وخت تاسو رای وویني چې په فلسطین کې به ورسره یو تاریخي بهیر پیل شي. د نړۍ په پیاوړو هیوادو کې جرمني هم په ملګرو ملتو کې د فلسطیني ادارې له غیر دایمي غړیتوب سره مخالفت کړی. خو بل لور ته فرانسې، ناروی او اسپانیا ویلي دي چې په ملګرو ملتو کې به فلسطیني اداره د یو دولت په توګه چې د دې سازمان عضویت نه لري وپیژني. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل هیواد یې که چېرته د فلسطینیانو له لورې ضمانتونه په ځینو برخو کې ترلاسه کړي موافقه به وکړي. ویلیام هیګ په دې شرطونو کې تر ټولو مهم شرط له اسرائیل سره د سولې خبرې یادې کړې، داسې چې فلسطینیان د سولې خبرو ته پرته له وار له مخه شرطونو تیار شي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د ملګرو ملتو په 193 غړیو کې به لویه برخه د فلسطینی ادارې له وړاندیز سره موافقه وکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطینی ادارې د دریز د غښتلي کېدو لپاره رای ورکول کېږي. د نړۍ ګڼو هیوادو ورله مخه په دې برخه کې خپل دریز څرګند کړی او د فلسطین د دې فلسطینی ادارې د دې اقدام ملاتړ کړی دی.
د ژوند رنګونه
نن مسیح تور تم زراغلی ما چکری میلمستیا
ښا اوس خو دلته باخت راوستلی میلی ترغلی
میلی ترا اوس میلی د دنیا می دوګر د وطن وګوري
څنګه تروري په ځواني کې میلو تتللی
اس میلی می پستر ګنې لیدلې نو تتلې مل کور نه ای باندې نه ما وته
دلته په دې باخ کې چې خوښ ولا
دا څه ونی دی دا چمنده ساتیره وند جېدا لګزره چې دې خورا کی کنه نو څه دا نه خرب دا خرب تل خاورونه خواږه یو لټیګونه پاستی او د ما ته چا په زور باندې کړنو سن
اتروري د پخاني خې دی چې لیکین اصلي کار به کو کنه یا به د غس ناسي به ځان سره لنډې ویلې ته څنګه کوم لنډې دې زده ده
بلار مې ملاو به سوات پر کې تیم پات سم او دا د لورګان مې نور به سوات دي ډیر مې درد برختا کی کنه نو ځان سره ما چیرته ډنډکه لډنډ چې غسمه په ډنډکه کې ولې ده دې را پور خان دې بیا پیرانو نیول څه دا درد مې ډیر برختا کی زار مزار من دغه وایم څه وخت دې ما څنګه درد نه دې نه خې کی یو ځوی وعده مې وکړه تا دې خپل خاول لاس نه څخه ډیر نه دي کنه دا شهران مراوز دي نو دا لاسونه مې چې ونه زراته ما باندې میدان د دا خپل خاون ته مې ویل کنه ته دا خلک
بیا ګټ سوې
نه کنه هغه ویل کنه چې دومره نه سي دا دې مې بیا یا کړه د ما دې ماما کورنۍ دا دی رااله دی واځه تراله کخه چې به ګټ دې مې ورو به په سر پیسې وهلې که مې نه به ګټ دې خو زه به وهل نو ما ته یو ځل مين رااله دا په خاون مې خپل کښ کته راځه امریکا کې چې موږ د سې واځه د خلک ګټيږي ته کنه بیا یا کړه دومره بیا یا کړې ځان دې بیا یا کړه
داود جون رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پاتې ورسې زرغونه منګل سړی ترغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کړی مهرباني
تشکر شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایانی مجله خبری با شما هستم امروز نهم